په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یست. په دې یو ساعت کې ترشنه آسمان لاندې پروګرام خپریږي. د یک شنبې ورځ ده، د تیلیا میزان دویمه د سپتمبر 24. د خبرونه په خبرونو پیلوو. تمه کېږي سبا دوشنبه د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزړ ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پولیو فری افغانستان ویب سایت نن خبر ورکړی چې تر رواني پنځشنبې به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي کیږي. دغه ادارې چې د ملګرو ملتونو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي، له کورنیو غوښتنه کړې چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د ګزڼ په وړاندې واکسین کړي. دا چې په اروزګان کې ولې دغه واکسین نه تطبیقیږي وضاحت نه دی ورکول سوی. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کیږي. روان میلادي کال په افغانستان کې د ګزڼ 15 مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام دروند بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو پروت دی. دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د تغذیې مرسته نسي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 29 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او نږدې 80% کورنۍ د ځانونو مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه پور کوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې سوي دي. د اوکراین په غنمو بار دویمه کښتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیې ته ورسېده. د سمندري ټرافیکو څارونکو وی پاڼو ویلي که څه هم روسیې خبرداری ورکړی و چې له ګاونډ څخه پر هر ډول تیریدونکې کښتۍ به حمله کوي، خو دغې کښتۍ بیا هم ترکیې ته ځان رسولی دی. په دې کښتۍ کې 12,600 ټنه غنم بار و چې تیره جمعه د اوکراین د چورنومورسک ښار له بندره د مصر په نیت روانه سوه. اوکران بل دې چې د نړیوالو اوبو له لارو کار واخلي، یو نوی سمندري لار ازموي چې د ناټو د غړو هیوادونو بلغاریا او رومانیا لخوا کنټرولیږي. وروسته له هغې چې روسیا د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له هغه تړون نه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله، اوکراین پر بدیلو لارو غور پیل کړ. د فلسطین خبری اژانس وفا وایي چې په لویدیځه غاړه کې د فلسطین دوه وګړي نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل سوي دي. اژانس وایي دغه دوه کسان په تولکرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کم کې د عملیاتو پر مهال پر سر په ډزو ویشتل سوي دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو پر مهال برسیران ټپي سوی دی. د اسرایل پوځ په ویلامیه کې ویلي د دوی پوځیانو په یوه ودانۍ کې د سوق او ادارې یو مرکز کشف او په زیات پیمانه چاودیدونکي وسیلې ضبط کړي دي. د کاسوو صدراعظم البین کورتي وایي چې په یوه جنایي او تروریستي اقدام کې د کاسوو یو پولیس د دغه هیواد په شمال کې چې زیات وګړي سر په ټبره دي وژل سوی او بل تن ټپي دی. هغه نن یکشنبه ویلي چې دغه نښته د پولیسو او هغو مخپټو کسانو ترمنځ سهار وختي 3 بجې سوې چې درنې وسلې ورسره وې. د کاسوو صدراعظم ویلي دا پیښه د هغو تنظیم سویو جرمونو له کبله سوې چې بلګراد یې سیاسي او مالي ملاتړ کوي او د ده دولت یې په نښه کړی دی. سربیا تر اوسه د خپل پخواني ولایت کاسوو خپلواکي په رسمیت نه ده پیژندلې. کاسوو چې ډیری وګړي یې البانیایي ټبره دي، په 2008 نه د کال کې خپل خپلواکي اعلان کړه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان پر ترانزیتي لارو خبرې کوو. افغانستان په وچه کې د اسارواله لکبله د وارداتو او صادراتو لپاره د گاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو متکیده. کومو له گاونډیو هیوادونو سره اړیکې شیوي لار راکوي او کنوي لاری را باندې بندوي. له ډیرو کلونو راهیسې افغان چارواکي او سوداګر شکایت لري چې گاونډي د خپلو غوښتنو د تحمیلولو لپاره له ترانزیتي لارو د فشار د وسیلو په توګه کار اخلي. د روان سپتمبر په 9 پاکستان د تورخم لاره د 10 ورځو لپاره رسمن بند کړه. وروسته یې وویل چې دا لاره پرانیستې ده، خو ځینې سوداګر وایي چې لاره د خپلو هغو تجارتي مالونو لپاره پرانیستې چې منځنۍ آسیا ته لیږي. د افغانستان د تیر جمهوری حکومت هڅه وکړه چې د یو یا دوو گاونډیو هیوادونو پر ترانزیتي لارو له اعتقاد څخه د خلاصون لپاره بیلابیلې لارې ومومي. د ځینو سوداګرو په وینا دا کار سبب شو چې د سوداګرو ستونزې تر یوه حده کمې شي. په روانه خپرونه کې به له خپلو درنو میلمنو سره د دې ستونزې پر بیلابیلو اړخونو او همداراز حل لارو خبرې وکړو. زه عصمت څاروان یم او زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس او ملي سوداګر خان جان علي کوزی، د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی او همدارس د افغانستان د ځکنی ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو یو سوداګر محمد نبی افغان. لومړی خان جان علي کوزی، تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو ووایئ چې پاکستان له لسو ورځو وروسته اعلان وکړ چې د تورخم لارې بیرته پرانیستې ده، آیا اوس په دې لاره افغانان خپل تجارتي مالونه وړلی راوړلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ساروان سے استاد تا استادو اوریدونکو ته او ډیرو محترم او دوستانو سز محمد بری فیزی سے تا او همدارنګ نور دوستانو سختر محمد تا او د ترانسپورت مسولین تا خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. که څنګه چې تاسو په تفسیره کې ویلې، بدبختانه د تاریخ په اوږدو کې پاکستان هر ورځ متاسفانه کله کله ایران هم اما پاکستان زیات دغه ترانزیت سیاسي لحاظه استعمالي او د سیاسي فشار پر اوستلو باندې هر کله دا مشکل ایجادېږي. دا ځان له طالبان په وخت کې نه وی، بلکې په جمهوریت کې مو دا هغې نه مخکې، حتی د استاد ربانی په وخت کې دا لاره بنده شوله. او مخکې البته چې کوم قراردادونه موجود و، د ظاهر خان او داود خان په وخت کې د پاکستان د خاصو ملحوظات په اساس هغه کې کوم مشکل نه شو راوستلی د نجیب د وخته پورې. اما د هغې نه وروسته چې زموږ حکومت داسې په یو حالت کې راغی چې اکثره د کابل حکومتونه په متزلزل حالت کې وو او اکثره وخت پاکستان سره په یو خاص مرحله کې وابستګي درلودله، ډېر زیات په زغرده باندې هغه خپل حقوق چې کوم د تجارانو دي هغه ونه غوښتل شو. په جمهوریت کې هم چې امریکایان دلته وو دا پاک قرارداد وشو، مګر دا پاک قرارداد اول خو ډېر ظالمانه و زموږ په مقابل کې، او که بیا وم شو هغې ته چا اهمیت نه ورکو. نو موږ د دغې لارې نه ډېر تقریر شوي وو. کلونه کلونه زموږ مالونه په سمندر کې ډوب شوي دي، تول شوي دي. 1200 کانټینر هم یو وخت کې همدغه شانتې صابون هم او د دورې نه مو قم جوړ شو، سره تېر شه د هغې نه او شربت پې جوړ شو. هلته سمندر دی، هلته خو هوا ګرمه ده، هلته خو اوبه دي، او ټول شیان نم دی، ټول شیان خرابېږي، زموږ ماشینونه د منځه لاړ. په هر صورت دا را روانه وه. مونږ په دې وخت کې لږ شانتې خوشحاله او خوشبین وو چې د امارت په راتګ سره دا مناسبات به ښه شي او یو څه ښه شول. فرضاً په واګه کې چې مونږ کوم مشکلات لرل هغه یو څه حل شو. د واګې د لارې نه زموږ مالونه هندوستان ته ځي، اما مشکل په کراچۍ او بندرونو کې پیدا شو. مونږ د پاکستان سره ترانزیت لرو او پاکستان زموږ سره ترانزیت لري. او موږ د پاکستان
علي کوزی صاحب، او بخښه د کراچۍ مسله او د واګې به لږ وروسته او همداراز د سپین بولدک مسله به لږ وروسته مطرح کړو. که فعلاً درته وایي چې پاکستان اعلان وکړ چې دا لارې پرانیستې ده، لیکن موږ ته داسې راپورونه راځي چې افغان سوداګر شکایت لري چې لا هم پاکستان اجازه نه ورکوي چې د تورخم له لارې اخواته مال صادر کړي.
او بلې، یو سلسله قیدات د سبزي او د میوې په واسطه لږ نور زمونږ خالي لارې او زغال او نور معدن په نورمال شکل دیږي. اما زمونږ انګور او زمونږ تازه میوه او سبزي چې کله د یو سرټیفیکټ پاکستان باندې چې دای په خوا مونږ ته اطلاع نه ورا کړی، او هغه سرټیفیکټ د سپتا سرټیفیکټ په چې هغه باید دیته ورکړ شي، یو کرنټین ورقه ده چې هغه باید دوته ورکړ شي. په خواه زمونږ نه غوښتل هندوستان ته چې مالونه تله، زمونږ ډېر مالونه مخته په لسګونو کانټینر ودرېدل، حتی د انګورو نه مو بلاړې. اوس هم دا مشکل شته، یو څه حل کړی دی. بېګا د دوی د پاکستان خاص نماینده چې د افغانستان د پاره دی، آصف دورانی سره زما د مومن صاحب ملاقات و، یو چې د تجارانو مو او په ډېر جدي شکل هم دا خبره او سیاده کړله چې دغه شانتې تخنیکي ستونزې چې تاسو وروسته د آزادولو نه په دغه کې جوړوي په سرحداتو کې جوړوي دا به د دواړو ملکونو په ګټه نه وي سبا یعنې برخورد ستاسو سره کېږي تاسو اوس مرکزي آسیا ته کاملا راس رسیدلی او هغې ته خپل مالونه په نورمال شکل وړئ تاسو باید زمونږ د موسم په وخت کې په مونږ باندې دغه شانتې قیدات له نه کوئ دا زمونږ د موسم وخت دی او د موسم په وخت کې هر وخت زمونږ سره داسې کېږي واده وشوله چې دا به حل کړو اما تر اوسه پورې بېګا زمونږ یو څه خالي کانټینرونه په تورخم کې ولاړو ډېر زیات شوي په هغې د مرج راتو ډیټینشن راتو د جلال آباد اتاق تجارت رهبري د کور آبادي هغه مونږ ولېږه تورخم ته بېګا یو څه کانټینر واوښتل لاړل اما دغه چې متاسفانه کله کله په تاسو زمونږ مالونه البته امخته ودرېږي په مختلفو بانو باندې هلته څو قسمه ایجنسۍ دي څو قسمه ادارې دي او هغه کله ترازو خرابي کله سکنر خرابي او زمونږ مالونه خو داسې دي چې ودرول شي هغه خرابېږي دغه ستونزه شته ده دا مونږ امارت اسلامي ته هم رسولې ده او دوی ته هم ویلي
بل ډېره مننه سلامت او سیالي کو زی صاحب حافظي صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر دغه ستونزې چې ښاغلي علي کوزي ورته اشاره وکړه چې د پاکستان لخوا وخت په وخت رامنځته کیږي څه فکر کوئ چې دا به سیاسي انګیزه ولري او که واقعا ځینې مشکلات شته زموږ د سوداګرو هم لکه دوی چې کوم سند غواړي چې وایي دا ډول یوه ګارنټي یا یو ډول نه پېژم بیمه باید ولري هر ډول سوداګري مالونه کاغه خوراکي وي او کنوري ستاسو نظر څه دی
سلامونه اونیکی هیلی تاسو ته ګران ملګری او زما همکار خغلی خاجان الکوزی صاحب ته همدارنګه نور میمنو او د ازادي دی رادیو محترمو اوریدونکو ته داسې دی چې ستونزې زیاتې دي اصلي مسله خو سیاسي ده اقتصادي نه ده کله چې د مناسبات په سیاسي لحاظ خرپړ شي او امنیتي ستونزه راپیښ شي بل دوی کابینه کوي زموږ د اقتصادي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په فصل کې زموږ میوې درېږي یا د سبزیجاتو وخت د فصل د موسم دی دا خو سریو الفساد اجناس دي دغه باندې بندیزونه لګوي کله نا کله په ترانزیتي مالونو کې د چین څخه راځي او د نور هیوادونو څخه کراچۍ ته راځي هلته دوی مونږ ته نوبت نه راکوي او ډېر مالونه داسې پېښ شوي دي ده الکوزي صاحب ته پته شته او ما ته هم پته شته حتی د پایس د رئیس د ایکو هم چې دوی د اتاق رئیس زمونږ د مدیره هیئت غړي وو د فدراسیون رئیس هغوی ته مې یاده کړله چې په زرهاو کانتینر د افغانانو هلته وراسته شول درمال وو خوراکي مواد وو د فصل لباسونه وو دا جامې وي دا جامې د ژمنۍ جامې دوبي کې راته او دونه یې زندول هلته نو په دې خاطر دا خو صحیح نه دی دا دغه ګاونډیتوب هم نه دی دا سړیتوب هم نه دی هیڅ نه دی خو مونږ هم ځینې نیمګړتیاوي لرو نیمګړتیا زمونږ دغه دي چې یو شی ته ISO وایي انټرنیشنل ستانډرد ارګانیزیشن د هغې پر بنسټ اصول سره برابر ټول خوراکي مواد ساختماني مواد درمل سون مواد باید د سرټیفیکټ ولري چې دا د استعمال وړ دی که نه دی یا سرطان ایجادوي یا نور مشکلات ایجادوي متاسفانه په افغانستان کې مونږ دغسې د ISO د ستانډردونو سره برابر سرټیفیکټ نه لرو یو شرکتونه دي دلته تجارتي دي راځي پیسې اخلي ښه مال ته چې پیسې ورکړي بد مال ته ښه سرټیفیکټ درکوي بد مال ته ښه او ښه مال ته بیا بد په دې ترتیب سره مشکل په دې کې دی چې زمونږ ستانډردونه برابر نه دي او دوی دا د پلمې په حیث ګټه پورته کوي کله د دوی میوې او ترکاري هم ستانډرد نه دي دغه چې یو تعامل شوي چې مونږ تاسو سره کار نه لرو تاسو مونږ سره کار مه لرئ اما اوس چې دوی فشار غواړي چې راولي پر مونږ باندې بیا دوی سرټیفیکټ غواړي حال دا چې مونږ ISO ستانډرد سرټیفیکټ نه لرو
بله صاحب ډېر زیات مننه سلامت اوسه ښاغلی محمد نبی افغان ویل کیږي چې د ماهیپر کې سړک لا هم بند دی او باری موټر تګ را تګ نشي کولای. د دې سړک بندیدو څومره ستاسو لوري چې سکاره پاکستان ته صادروي دا یې اغیزمن کړی دی؟
مننه، سلامونه تاسې ته اوریدونکو ته میلمنو ته. لکه څنګه چې الکوزي صاحب ویلې او لکه څنګه چې دا بل مشر ویل، د پاکستان سره د موږ تجارت په یو نوم بل نوم باندې اکثره وخت دغه څه ستونزې را پیښیږي او مشکلات را پیښیږي. کله نه چې دوی د تورخم بند ک لس ورځو لپاره بیا باد لاغه د مې پر موضوع راغله، اوس په دې و میاست کې د موږ اکثره لارې یو دم یو خو د خدایي په ټول وجه او دویم لکه سالنګ سو دغه څه د کندار لار اسوله بیا ورپسې مې پرسو، د دې سره د موږ موټر دار ډیر ځانمن سول او د زغالو تجارت د موږ لډیر وخت د غلام خان لارې ده، ځکه هغه لارې د زغالو لپاره ځانګړې سوې ده، ځکه تورخم کې د موږ هغه ترانزیټي کانټینر څخه کوم راځي بیا بیرتل دلته تورخم کې ډیر سخت کویدات لګیدل دي لډیر وخت راځي، د ورځې په کم تعداد باندې موټر فریدي سی واوړي، نو په هغه کې هغه موږ ترانزیټي موټر نه سی وختلای، هغه په هغه ډیمریش راځي او هغه کومه سبزی او میوه چې دا غوته تورخم ځانګړې کړی دا، نو هغه د تورخم لاریزي نو د زغالو کاروبار ټول له داغه نه د غلام خان نه او لخر لیسو نه دا.
او فکر نکوي چې زغال یا سکار د دوی په کارم دی، فکر نکوي چې دې ته به مشکل نه جوړوي؟
ودنا داسې داسې وو دا خبره هم د خو بیا هم د مګه زوري داسې د پاکستان او د افغانستان بای لیټر تجارت څخه کوم د اکثره د مګه افغانان کوي، کدي زغالو تجارت د ک د میوه تجارت د زکه پاکستاني تاجر تر ډیره حد دلته کاروبار نه کوي، دا د مګه د دې تجارت دومره قانوني دومره داغ نه لري او قانوني منبع نه لري چې دوی دې او دوی دومره ریسک نه اخلي. افغانان دي توکل په خدای خلق دي، بس په دې کې نه دي چې ریسک اخلي، سل پیسه د ریسک اخلي، واغه په تجارت کې لاس پیسه د اضافه ریسک نه قبلي، هغه وایي چې باید د ما موټرونه دريږي، د غلار سمره مطمئنه ده، د تجارت سمره مطمئنه ده، د راکړه ورکړه سمره مطمئنه ده، هغه خلک ریسک نه اخلي، تر ډیره حد دغه تجارت د موږ دی افغانانو ده، دغه دې چې کوم زغال روان دي، دغه کوم دي زغالو کاروبار روان ده، یو څه خندونه دی کې اچولې دي په دې موضوع باندې، دا چې د دوه ملکو د تاجرانو او د ترانسپورټرانو له مابین اړیکې نه دي سره، دغه دی وس ډیر وایي نرخ ډیر جګسوي دا نرخ جګ ده، یعنی په تجارت کې هغه پیسدي ته هغه ایوي ویر په دې حساب کې کیږي چې څنګه موږ دا تجارت څنګه مسارف راکم کو څنګه په غټ سر کې نرخ راکم کو، دوی وس وایي چې دغه موږ زغال ګران تمامېږي، د خالي سرحد باندې چې د زغال تا یو موټر نه بل ته کوزيږي او جګيږي، د 1500 کیلو پورې وزن کمی او د عمر د سی وی کمی، دغه څه دغه د مزدور مسارف او دا نور نور، یعنی دا ټول د دې بایسي وی دي دلته د جانب باید موږ مخکې مخکتنه کړی د افغانستان او پاکستان د جانب یو باس باید په تجارت باندې شروع کی کغواړي چې بهتر سی او خې خواته لاړ سی، او باس باید دا رقمونه سی چې هر څړای باید خپل دغه کې پټ کی هغه خپل د غوسلاند یو بکی تیر کی او دته چې ملي فکرونه سی کدی مون کی او کوم یو کدی ډیر هغه مشکلات دی له خورا پیخیږي اکثره وخت، او په ساته غټه ساته باندې چې کوم خبرې کیږي لاندې ساته باندې هغه نه عمل کیږي، موږ تر ډیره هدا موږ موټروانان زورول کیږي یا خواته پیسې تر اخلي غیر قانوني، یعنی له هر تر هدا چې موږ تیرېګو تقریبا شلو نه تر 15000 روپۍ پورې د دې یو خارته چې داخلي ګو دال موږ نه غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي په یو پټکو په یو نوم په بل نوم، موږ دا ورته ویلي چې پاکستان او افغانستان یو رسمي قراردادونه لري او په هغه باندې عمل شروع نشي، دا تجارت به ورسره بل راکوزيږي او دا به نورم خرابېږي، او د دې کې د دواړو ملکونو د تجارت او د اقتصاد موضوع ده، په دې کې یو ملي فکرونه سي او د دواړو ملکونو د ټول سکتورونو کې د ټول نووسيږي دا نتیجه نه ورکوي.
ډیره مننه، سلامات اوسه، او په کار د شي په دې باندې غور وشي دواړه خو خبري وکي، لکن مخکې شاغلې حافظي وویل چې مثلا د میوه خبره یاد کړ چې د آی اس او سرټیفیکټ پکار ده، خو د دوړو خوای هیوادونو میوی نه لري. لیکن پښتنه دار چې ولی افغانستان متقابل اقدام نه کوي، وس خو دوی هم افغانستان ته ډیر صادرات لري، اهو د افغانستان لاري منځنی آسیا ته صادرات لري. علي کوزي صاحب، ولی په دې باندې کله افغان سوداګرو له چارواکو سره په دې خبرې نه دي کړې؟
بل منګه خو سروان صاحب، زمونږه امارت اسلامي چې جمړنۍ دروازه د وزارت تجارت او صنعت دروازه د وزیروم ده، هغه په جریان کې اچولې ده. د ټولو مسایلو سره دا ځان لدا مشکل نه ده. اوس موږ په کراچۍ کې ډیر جدي ستونزې سره مخامخ یو. کراچۍ په دغه اصول چې دا دوی ورته کوم مکتوب نوښته کړی، دوی غواړي چې ترانزیت زمونږ بند کړي، او دا معنی ده چې په دې دروازه مرزای. نو منګ خپل عرض هم وزارت تجارت ته کړی، د وزارت تجارت د لارې نه همدا مشکل وزیر صاحب خارجه سره شریک کړی دی، او نه تنها چې دوی سم شریک کړی دی، حتی زه د مشترک اتاق د یو د افغانستان د طرف نه د مسؤل په حیث باندې د یو هیئت سره د تجارانو سره تیر هفته اسلام آباد ته لاړم. اولته مې د دوی د تجارانو او حتی د کامر د مسؤلینو د کشتن د مسؤلینو سره خبرې وکړې چې تاسو ته مونږ ټول شرایط مساعد کړي دي، ستاسو ترانزیت تاسو دوه شیان زمونږ په لیست کې نیګیټیو لیست ورته وایي چې په کراچۍ د هغې تجارت مونږ نشو کولای چې یو سګرټ دی او سپیر پاک دی، او افغانستان جمهوریت دوه شیان ته نیګیټیو لیست کې اچولي وو د مرکزي آسیا نه، چې هغه ګیس او پټرول او ډیزل وو. اوس ګیس او پټرول او ډیزل تاسو ته افغانستاني امارت خلاص کړو، د ورځې 200 کانټینره د تورغونډۍ د لارې نه ګیس او پټرول او ډیزل راځي او کوټي ته ځي پاکستان ته. راکېږي ډېر سهولت د ته مساعد شوی میوې موزي. که تاسو دې شیانو ته ادامه ورکړئ، بالاخره امارت اسلامي به د تجاران لاړ شي، هلته به امیر المؤمنین ته کښېني چې بس زمونږ سره داسې ظلم کېږي، تاسو بالمثل عمل وکړئ. دا ستاسو سره دا خبره نه نه جوړېږي. راځئ چې په دې بالمثل مسایلو باندې کار ونکړو، په سهولتونو کار وکړو چې تجارت هم ځای شي، دلته په یو کوریډور کار وکړو، په اقتصادي کوریډور. او دا بدبختي چې نن په افغانستان پاکستان کې په امنیتي لحاظ باندې مونږ په دې شل کال کې ولیدله، دا خالد د خلکو د غریبۍ له وجې نه ده چې په دا سرحدونو کې زمونږ په ولایاتو ولسوالیو کې عام مخته د بارډر نه او دوی مخته د صفر نقطې نه قومونه پراته دي چې هېڅ شی نه لري، فقط لځي نورو ښارونو کې کار کوي، راځي په خپل ځای کې خو دي. که چېرته دوی ته فرصتونه مساعد شي، دوی ته اقتصاد په مخ لاړ شي، د دوی دپاره شفقاني شي، د دوی دپاره مکتبونه شي، د دوی دپاره سکولونه شي، د دوی دپاره بجلی راشي، برق راشي، نو دا مشکل به د دوی حل شي. نو موږ خپل دولت ته دا پیشنهاد کړی دی، زه امیدوار یم چې دا مسله دولت پرون د دوی خاص نماینده راغلی او وزارت خارجه سره وکتل، همدارنګه د نورو مشرانو سره، د اقتصادي شورا سره دې سره کتلي دي، دوی خپل تشویش وته کوي. نه خواهش کړی دی چې دا باید حل کړي.
علی کوزی صاحب، تاسو ویل چې په کراچۍ په بندر کې هم مشکلات لري، یوازې دا چې پاکستان سیګریټ او پورزی نه پریږدي یوازې مشکل همدا دی، او که په نورو مالونو کې هم خندونه پیښوي؟
نه نه نه، بیخي مشکل دا نه ده. دا خو تقریبا د شلو ډیر شو کالونه نه راپریدي، د استاد ربانی د وخت نه راپریدي. موږ د دوی سره قرارداد د هفته لرو، قرارداد د هفته په نورمال شکل روانو. قرارداد د هفته کې یو خبره وه چې دا مالونه چې راځي یا به انشورنس کوي یا به بانک ګارنټي ورکوي. منګه چې یو لک ډالر مال راوړو، یا دوی ویل چې یو لک ډالر به زموږ بانک کې مونږ ته ګارنټي کړی. دا په هیڅ صورت نه کیږي چې یو سړی یو لک ډالر لري او د یو لک ډالر تجارت کوي، یو لک ټاله درکستا بانک لده کم ځای نه درکې. دا په کم قانون د جهان کې د جزما ترانزیتي مال ستا د لارې نه را دغه کیږي. خو زه به بیمه کوم یا به بانک ګارنټي پر کوم چې دا مال به ستا د خاورې نه زه وباسم. منګ یو سیستم جوړ کو، فرضاً یو سره د بانک نه یا د تجار ګارنټي براوړه دا چې دا مال به وځي، هغه ته موږ خپل کمیشن ورکو. دا مسله روانه وه. اوس یو دوی یو سارو یو شی واکړی دی چې نه، دا د $2,000,000 مال راوړي، نو $2,000,000 به زما په بانک کې دي. زه چې د $1,000,000 کاروبار کوم، پدری میاشتو کې یو میلیارډ تاسو راکې د مانو زو وڅونه پیسې لګم د تجارت پز ما د کوم شي دا په کوم قانون د دبليو ټي او کې دا په کوم قانون د جهان کې دی یو دغه خبره دا ده چې په جهان کې اصول دادي چې ته حق نه لرې چې ته ماته کوټه جوړه کې ته بدون ګور راوړې ته توستانه پوس دونه ده ته بدون را ټي وی راوړې ته بدون را یخچالو نه زما چار څومره ضرورت ته خپل مرکی ته مصرفوما بل چاته خیرات ورکوما کار څوکم تازمه تجارت ته زده راولم دا وای نه ته به هغه شیان چې زما سره په احساس نشکې دي هغه به ته زما ستاسو ضرورت ته ستاسو حکومت به ماته وایي چې ستاسو ضرورت ته زه به هغه عمر ته اجازه درکوم نور به نه درکوم دا کاملا غیر قانوني خبره ده بل خبره دا ده چې دوی هغه احساس لست راوستو په نیګیټیو لست کې یو لس فیصد پنځه لس فیصد داسې اقلام دي چې هغه بیخي بند کړل او که څوک یې راوړي نو ده ته به لس فیصد ډپټي ورکوي ده ته به لس فیصد کسټم ورکوي تا په جهان کې داسې ملک لیدلی چې د بل چا د مال نه د بل چا د مصرف نه دا کسټم واخلي دا ډپټي واخلي دا خو غیر قانوني خبرې دي دا خو دا معنا لري چې تمره زه په دې دروازه باندې مخکې نیګیټیو لست جوړ کړی او یا یې پسې راتېښ احساس لست جوړ کړی او احساس لست به په پنځله سورځو کې زمونږ ته مراحل کېدو اته ورځ مونږ ته اجازه ده کمپنۍ د لارې نور اجازه نه ده مونږ باندې ټینشن را روان دي ډیمریج را روان دي دا خو اصلا د ترانزیت نه ده دا خو د ترانزیتي اصول نه دي دا خو د اپټا قرارداد نه ده دا که ستونزه ډیره جدي او سلام مکتوب کې صدر اعظم مذاکره ده د دې موقت صدر اعظم وزیر تجارت او کښتم او خپل وزارت مالیه کې ناستل ده د دې ته گزارش ورکړه ده چې دا مالونه چې افغانستان ته سیده بیرته سمګلینګ کیږي زمونږ اقتصاد خرابوي زمونږ دغه خرابوي نو بنان مونږ په شرایط پاتې توجه دا شرایط وز کول کاملا غلط دي سمګلینګ داسې نشته ده سمګلینګ وختونه تیر شو دوی خد او دوی اغزن تار نصب کړی دی هیڅوک للې نشي تاسو ګورئ په تورخم کې به پاسپورت څوک اوختل نشي به قاچاق څنګه وکي یا په سرتیش په بولدک کې خلک په نوټ باندې ولاړ فورځي او تر لاس نه رسیږي نو بیا به دوی کاټن یو موټر څنګه بوزي حالت به قاچاق کې دا اصلا یو بانه ده هغه د اوبو د خړولو معاملې ده په دې شکل تجارت نه کیږي نو موږ به مجبوری کو چې خپل په امارت باندې غږ وکړو چې دا زموږ مشکل حل کی او یا بل مسلمه لوټي
بله ډیره زیاته مننه کور ودان افیسی صاحب کومو یاد وی د جمهوریت په وخت کې کله چې د افغانستان حکومت نوې ترانزیتي لارې پیدا کړې بیا د پاکستان له لوري دا ډول مشکلات چې اوس شاغلی علي کوزی ورته اشاره کوي کم شول فکر کوي چې به د پاکستان له لارې افغانستان ته نورې لارې هم شته چې خپل مشکل په حل کی او کنه د پاکستان لاره ډیره حیاتی ده او بل د پاکستان لارې پرته نورې لارې ډیرې زیاتې قیمت ته تمام شي
اول خو دا د الکوزی صاحب تفصیلی خبرې همدغه سې زما او د خبرې یو خې دي زموږ تجربه همدغه سې ده دا یوازې افغانستان لپاره سنسمن نه ده په عین زمان کې هغه همکاران زموږ چې په ګټو تاخ کې په افغان پاک چمبر کې سره ناست دي هغه هم ورته شکایتونه لري هغه هم تباشول ډېر کارخانی دی پاکستان دی ډېر کاروباري شرکتونه د پاکستان دی چې د غلط سیاست دی حکومت د پاکستان څخه دوی هم متضرر دي نو د اقتصادي ودې د پوره افغانستان لپاره او منطقي لپاره پاکستان په شمول دا اکونومیک انټیګریشن ته ضرورت شته چې دوی یو اقتصادي همګرایي ته ورودنګي دا غلط سیاستونه اقتصاد ته پاکستان ته وادي اقتصاد پاکستان د شپږ میلیارډ ډالر لپاره دوی وکاله انتظار وست تر څو د نړیوال ایمس ریټ ترلاسه کړي یعنی یو دغه لوی هیواد چې 200 سلور سلویخت میلیون نفوس لري د شپږ میلیارډ لپاره وکاله انتظار وستل یعنی معنا دا چې دوی خپل اقتصاد سره ډیر جفا کړی دي نو په کار دي چې موږ دا اکونومیک ریجنل انټیګریشن یا منطقوي همګرایي اقتصادي جوړ کو لکه اتحادیه د اروپا لکه بریکس لکه
لیکن عملاً خبره دی خواته نه روانه برعکس روانه ده خو یو خارزو ده لیکن وخت چې دا نه عملی کیږي
کله چې
بله
کله سروان صاحب چې مسولیت یو تاغ زما په غاړه وو الکوزی صاحب شاید دی چې مونږ د دغه اقتصادي آزاد زون لپاره چې منځنۍ اسیا پاکستان ایران او افغانستان په کې وي ډیر حل ځای وکړ او ډیر ابتکار مو ترلاسه کړ او په این زمان کې او دې ته بریالي شولو چې امریکایي مامور د واره او دې کوم دي اساسي چې د افغانستان او د پاکستان په دغه په دوه خواو کې دا کارخانه جوړېدلې هغه شاین چې په افغانستان کې ارزان وو او ګټور وو افغانان ورته برابرول او هغه نیرو د کار دی هغه چې د انګلیسانو د وخت څخه ټکنالوژیک مهارت لري او اوسګار دی اوس مهال دی هغه لپاره هم زمينه د کار برابرېدل په اول ورکې 15 میلیارد ډالر فروم د نېشنل ټرست فند د روسي مونږ سره ژمنه شوې ده امریکایان بیا وروسته خودوی دغه کارونه وکړل دوه مخې کارونه وکړل چې امریکایان هم بیا خوابه دي شو له چې دا پروګرام نکړي نو اوس زما ارزغه دي چې ځینې امکانات مونږ لرو د مثال په توګه اوس خوشاله شولم چې دا د افغانستان او د چین مستقیما لار جوړیږي تقریبا 1000 کانټینر ترانزیتي مالونه چې راځي د چین څخه راځي چې یا د پاکستان له لارې د کراچي ترانزیتي مال راځي یا د بندر عباس څخه دا څخه مونږ ان شاء الله خلاصي ګو او لاندې لارې دغه چې هم 2000 ډالر په کانټینر کې ارزان تمامېږي مونږ ته او مودې د لاندې دا یو امکاني تقریبا یو شل کانټینر مونږ دغه لار څخه راوستي او یو څو کال د مخه دا په دوه اونۍ کې د افغانستان څخه د نکیدل کابل ته رسیدل بل لارې بیا مونږ د سل لري د قزاقستان لري کستاز په مې حیرتان ته ورسول تقریبا درې کاروان چهار یو تقریبا اتیا کانتینر نوې کانتینر خو هغه ډیر ګران پدی و چې د دې خاص خبي اجازه نه و چې مونږ خپل مارونه په هغه وګونو
د ترن لاري و bale
بل درې واسته و او څه کچا سرټیفیکټ دی ریل زمونږ په نوم تروس صادر شوې نه دي خو په هر صورت اوس د چین لارې خلاص شي یو ډیر زره کانتینر زمونږ خو اوسنۍ مال راځي او کچیر د لوی مارکیټ د چین سره مستقیما اړیکې ولرو تقریبا 80% زمونږ ضرورتونه مالته پوره کیږي بیا ضرورت نشته چې د ځینې گاوندې هیوادونو څخه چاغوي په موږ باندې شرایط سختي دی خو څه به مال وارد کو نو دا امید شته دی اما یو شی ویل غواړم هغه د دې چې د هندستان د مارکیټ لپاره ډیر لاندې لار هم د پاکستان لار ده
بله
تاسو د کابل څخه اتاری ته په سلی ساتلو کې رسیدي او 10 کیلومتر شاوخوا وطن لري یوازې تاسو هر بندر ته 2000 کیلومتر 2500 کیلومتر باید تاسو لار وهی ترسو بندر ته ورسی نو په دې خاطر زمونږ د جغرافیایي جبر خو بدلولای نشو اما کولی شو چې دنه په هغه خپل اختیار پیدا کړو دا غوړي چې خپله مناسبات باید ولرو هم د افغانستان هم د خلکو هم د پاکستان د خلکو او سوداګرو په ګټه باید مدبرانه سیاستونه ترلاسه اندي ونیول شي
bale ډېر زیات مننه افغان صاحب تاسو پاکستان ته سکاره یا زغال صادروي او داسې ویل کیږي چې د سکرو قیمت په تدریج ډېر کم شوی دی په اول کې چې کوم قیمت وساغ نه دی د دې دلیل څه دی ځکه چې پاکستاني ارزان در نه غواړي او تاسو مجبورې یاست چې ارزان ورکړي
نه سروان صاحب کله نه چې په نړیوال بازار کې د سکرو نرخ یو دم جګ شو دلته اسلامي امارات خپل ټیکس محصول په جګ د دې سره دغه د سکرو تجارت یو خدای د نړیوال بازار کې چې دغه کوم نرخ یو دم جګ شو بیرته ټیټ شو هغه د روسیې جنگ سره یو دم توجه بل خو واخته بیر تر راکاته سو لنور دنیا نه دې تا کوم سکار راځي هغه د کیشتي لاره راځي هغه ارزان ورته پریوځي یو خو دې کلدار هم راول وی د ډیر خراب اس ولا او دویم په دې زغالو په تجارت کې د یو سل فرمولو نه هم استفاده وکړه هلته یو دم مال جام ک بیا بیر تا کم ک هلته د مګ په بازار کې هغه دغه نسته اغه منیجمنت نست تجاران یار سړی یو د مال ور وړ زیات ور وړ یو د مغو ډمپینګ سیستم شروع ک ډمپک یعنی وی دروله خریداري بیرته دلته په خلکو باندې زغال یمغه خلکو دومره ظرفیت نه لاره چې هغه ذخیره کی یا سرایونه ولري خپل سٹاکونه ولري نو هغه نرخونه هغه سیستم ډیر خراب وسو دلته یو دم سی حکومت کوم نرخ جک
ا دې توجه بل خو واړه ولا د موږ تجاران هم چې قراردادونه کړی و غم کې تاواني انسول او دوی مغلطه همیشه دغه د زغال په تجارت کې نه دی موږ حکومت کار ورته کړی نه دی موږ مسولینو کار ورته کړی ځکه دلته افغانان دی په د تجارت باندې اکثر ما وختي ویل توکل په خدای دی نو دغه زغال به سي وړل غلطه به هغه فرمولونه استفاده کړي د کله به سي وی ورته راټی ټکړه کله به ورته په و باندې بلند باندې باندې به موږ تجاران اکثر د دې خپل تاثیر لاندې راوصل او دې په تاوان کې کاو ځکه یو فرمول یو تګلار یو داغنو ورته کې جوړ نو اوس کوم امارات هغه کوم نرخ ورته راټیټ کړی دلته دې هغه کوم ضرورتونه سوال هغه کوم غړ غټ ملونه یې چلانه ول هغه ته یو څه خریداري له نور ملکونو بیرته وکړه او یو څه بیرته ودرول نو دوی اوس زغال روان دي خو ډیر کم روان دي هغه کوم شدت چې په خواله هغه کم څه وي دا دوی په دې کې دي چې موږ ته ارزان راکړي او لدی ارزان نو حکومت فکر نه کوم چې ورته دا ګټه دی وکي یا دی واره ورته وکي هغه داغه بیرته راکوس کوي هغه څومره یې کړی ماسون هغه برکتو ماسول هغه هم راکوس کوي او دوی هم دلته ترانسپورت یو څل ورسو نو دا هغه دې ته نه رسیږي بیرته هغه کوم نرخ باندې چې دی غواړي نو تجارانو ته ګټه کوي یعنی چې فیکس حساب ورته وکیم دې دا وایي چې موږ ته د کراچي بندر ته پیارزان تمامېږي اما د موږ تجارانو سره پدې کې یو څه خپل فرمولونه استفاده کوي او غواړي چې نور هم ټیټه ساده تر اكوسی دلته محصول دومره جګ دا بل کرای دومره وړ ده ګټ نه ورته کوي په هغه شدت باندې په هغه حالت کې نه دی روان لکه چې حکومت کې روان
ډیر مننه سلامت اوسې قدر من اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو تشناس باندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو او د سوداګرو په ستونزو خبرې کوو د سوداګرۍ او پنګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی ازرخ شافیزی د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي رئیس او ملي سوداګر خان جان علي کوزي او د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستيال او د سکرو سوداګر محمد دبي افغان مو ملمان دي د زرګل پنوم د تازه میوه او سبزیو سوداګر وای چې درې موټره میوه او سبزی خراب شوه د دوی خبري به وورو بیا به راو ګرځو
کله غي خو مشکلي کله دی خو مشکلي او دواړو دولتونو نمونګه دا هیل لرو خوښ لرو چې مونږ باندې د رحم وکا دوا موټر باورو کې چې زما رومیان خراب شو او دا د یو گاډه می چې د ماته روډ می د په گاډي کې هغه وس په حال ماته وای چې انګور په خرابې دوه باندې روان دي او ډېر مشکلات سره مخ
د تورخم هغه غاړي ته د زرقیب شنواری په نوم یو سوداګر وای چې پاکستان کله د سکینر کله د تصدیق او کله هم یو بل پلمه پیدا کوي او لار بندوي
تورخم کې چې دا کوم دوی سرټیفیکټ غواړي دا سرټیفیکټ اسی وډرامه وا دا ایجنټانه سیرانی وډیو دوی 5000 روپۍ لارې تر غوښته کله سکینر خراب کا کله دا ډرامې جوړ کا سرټیفیکټ دا براوړې افغانستان نه چې باغ نه روزي په یو ورځ کې بیرته پاکستان ته راځي بده کې بيماري کوم ځای نه راشي اوس دې څه پیدا وکړه چې مطلب دوه ورځې یا درې ورځې موږ سترای کوم او آل تمر څه بندم کړو او څومره حکومت پاکستان خزاني څومره نقصان شو
بله د دوړو خو سوداګرو تاوان کړی دی علي کوزي صاحب تاسو د لمړي لس ورځو چې تورخم رسمن پاکستان بند کړی وو تاوان 2 میلیون ډالر شو دلی وو فکر کوم کې اشتباه ونه کوم تر اوسه پرې څه اټکل کوي چې تر اوسه پرې به دا تاوان څومره تر رسیدلی وي
ولا تاوان خو نو خصوصا تازه میوه او زمونږ فروټ او دا سبزی ډیر زیات خراب شول ځکه نور شیان خو معدن او داشیان دومره دغه نه شتن ها د موټر او د ډمریج او د ډیټنشن پیسې په خالی کانټینر په مونږ باندې را لې په ترانزیت کې او زیات زمونږه سبزی او میوه خراب شوې ده اره ورځ چې مونږ ته فکر کوو د قسم چې دا شینواری وروري یا د نورو یا د واقعیت لري چې کله ار کله چې د لار اخلاص شولا دوی خو هغه سکینر هم انتقال کړي او پاس دغه ته لوړګی ته او نور اداره او ټول شیان یې تلی په اول ورځ باندې چې اخلاص شو دغه د دوی ادارې نوې تنها د کشتن خلکو نورې چوکم نوې نلسی نو ترازو علا نو د مختم یو څه مشکلات په افغانستان کې هغه به منګه کوشش وکړو د خپل رئیس عمومي د ګمرکاتو
ننګرهار ته لاړو او تورخم ته لاړو هغه مشکل حال شو. عامخته دا مشکل واقعا وو او وسم شته وسم دغه ورور چې ویل زموږ مالونه ودرول موږ هغه ماغه سرټیفیکټ چې چې دوی غوښتو اما هغه شان چې اپیزي صاحب ویلې هغه شان ته د ایسو سرټیفیکټ نه دوی لري نه موږ لرو. موږ هغه دوان چې د قرنټین ورقې دي او هغه تصدیق دی دغه د نور شیان دي دا ټول مته تکمیل کړ ورکړم دي. خو اوس هم دوی کله کله پترازو کې کله په تالاشۍ کې کله په دا تقریبا پنځه شپږ ادارې دي د شپږو ادارو نه چې تیریږي نو دا رومي او دا شیان خو داسې نازک شی دی. دا خو موټرې خالي موټرې دي او کاټونو کې پرتې دي او په سرتېشه کاټونو باندې لمر دی که د پاسه په پلاستیک اچو نور هم ګرمې کېږي نو بس دا خو په خالي میدان ولاړ دي لمر ته ولاړ دي که دې مختم دوه ورځې ودرېږي او په سرتېشه هلته پنځه او شپږ ورځې ودرېږي خو په اووم ورځ چې ته مارکیټ لوي سي هېڅ شی نه دي پاتې نه د نه څوک اخلي نه کیفیت پاتې دی. نو دا زمونږ دغه ټوله میوه چې ده دا ټوله په تاوان باندې ده. هغه سر د دوی څوک نه شي که دغه دوه میلیونه چې مونږ ویلي وو تر اوسه پورې هره ورځ په دې باندې یو لک دوه لکه ډالر اضافه کېږي او تنها همدغه وچ زمونږ دا تازه میوه او سبزي تاوان کوي. دا ټول د دوی تاوان کوي همدی په تاوان کې دي او دوی خرابېږي او خراب شول. نو دا یو جدي ستونزه ده او تر څو پورې دا ستونزه مونږ مشترکاً حل نه کړو یعنې مونږ دا تاسو په دې باور ولرئ کله چې تاسو د راډیو د یو څوک راشي چې د دوی د سبزۍ او د میوې موټر راځي د پتن په څلور ساعته کې د تورخم نوځي او ځان رسوي جلال آباد ته. نو دومره سهولت چې موږ ایجاد کړی سهولت د دوی نجات کې زموږ دپاره سکیورټي مسله ده چې هلته دا یو ځل صدر تالاشي کوي ملیشه تالاشي کوي نفسي جدا ده جلال آباد لڑا سہولت لطف مسلمانانی ونڈے مگر دام ویلی چو چو ظلم ویلی پکات لئی اور خبر عوامل سے چوک نہ کہیں
بله ډیره مننه علی کوزی صاحب. حافظی صاحب دا ډول مشکلات لنورو گاونډیو هیوادونو سره افغانستان لري
گاونډیو سره مشکلات لري خو په دغه کچه نه ځکه چې ازبکستان سره مخکې هیڅ مشکل نه سوکه سوکه مشکلات پیخیږي دغه د قشتېپی د کانال په خاطر هغوی هم نوی بیا پیل کړي دي. مخکې خو د هغوی ډیر اسانتیاوی برابرول او ډیر ښه مناسبات غوښتل چې وي ساتي خدای وکړي چې دا یو موقتی مسله وي. ایران سره هم سیاسي مشکلات لرو او مخصوصا بیا د اوبو مسله ده چې په هغه باندې هم مشکلات خپل منځ کې سره لرو. ولې دونه نه دي لکه چې پاکستان سره دي؟ دوی په خپل ژمنو ولاړ خلک دي. څه تعهدات چې کوي هماغه تعهدات امریکایي ولې پاکستان متاسفانه ته د اپټیکا او اپتا قرارداد کې هم چې لاسلیک کړی وو او د امریکې د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن هم هلته حضور درلودله د ګرنټور په حیث بیا هم تر پایه پورې ژمن ورته پاتې نه شو. د دوی ګاډي زموږ ټول سرحدات ته ته او ترانزیتي مالونه ور انتقالول او د هغه هیوادونو څخه مالونه د پاکستان د کارخانو لپاره برابرول او انتقالول اما زموږ ګاډي د نوشیریز څخه خواته نه پریښودله او کراچۍ چې زموږ مالونه راته په هغه کې دغسې مشکلات لګولي وو چې موټر کته د یو خوا څخه هرومرو تشته چې نه اقتصادیت نه درلودل چې خپل موټر باندې بار کړو. په واګه کې هم دغسې وو چې دغې خوا څخه زمونږ مالونه هندوستان ته ته او د هندوستان مالونه نه را پرېښودل چې مونږ په موټرو کې بار کړو او راوړو. نو په دې خاطر دا ستونزې دوی ایجادوي او د ټولو ریښې سیاسي دي. هیڅ اقتصادي دلیل ورته شتون نه لري او اوس مونږ هم باید یو مشروع مقتدر رسمي حکومت ولرو تر څو په دبلیو ټي او کې او په ټي آی آر کې شکایتونه درج کړو ځکه چې خدا خو اصولین په دنیا خو اصول شتون لري. د نړۍ سوداګری سازمان په قوانینو کې دا ستونزه جوړول په میلیارډو ډالر جرمانه لري. دا مسایل باید موږ وکړو شو چې دنیا ته ورسو او بیا چې عیار هم موږ غریتوب لرو او پاکستاني هم لري. دغه اصول پر بنسټ، دغه کنوانسیون پر بنسټ هم دوی حق نه لري چې ګاډي
په اوسنۍ شرایطو کې چې د افغانستان په نړۍ کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري، افغانستان دا شکایت نشي کولی؟
نه، متاسفانه حکومت د افغانستان نشي کولی، اما کېدای شي چې اقتصادي مؤسسات لکه اوتاق د یکول لیاري او د سارک د لیاري دا شکایت درج کړي.
ډېره زیاته مننه کور ودن. ښاغلی افغان، تاسو شکایتونه وکړل چې پاکستان کوم خندونه جوړوي، ستاسو په نظر د حل لارې څه ده؟ څه باید وشي؟ فکر کوئ چې متقابل اقدام حل لاره ده او که نورې لارې هم شته؟
پروان صاحب، د امارت پر اتاک سره مخکې ازبکستان د موږ موټر نه پرېښودل چې د دوی خاورې ته داخل شي. یو خو به د ترانزیت په نوم ډېر غټ پیس اخیسته، او بل به د موږ افغاني موټرو ته اجازه نه ورکوله. یو غلطه نه، په نورو هیوادو سره هم اوس هم امارات ډېر کوشش کوي چې نرمښت وښيي او کوشش تر ډېره حده کوي چې د حل لاره ورته ولټي. که نه سوله بیا بالمثل عمل کوي. ازبکستان سره بالمثل عمل شروع کړ، هغه اوس خپل اماده دي چې وروره موږ ویزې هم درکوو او موږ دغه ستونزه، یعنی موږ موټردارو ته بیا ویزې نه ورکولې. هغه دوی ازبکانو به د موږ افغاني موټر بول او راوستل. نو دغسې له پاکستان سره د موږ په دې نورو سرحدو موټر نه راپرېښودل. له دغه بالمثل عمل سره په ټولو بندادرو کې ورته ویل چې باید بالمثل عمل وسره وسي. ښه خبر دا ده چې مخکې له بالمثله هغه د تجارت هغه قوانین جوړ سي او په هغو باندې خبرې وسي او دواړه ملکونه یو توافق ته سره ورسیږي چې دا ورځ تر بلې هغه تجارت زیانمنی او تجارت اصول کې دا نه دي چې ته لارې بندوا ورځ تر بلې خنډونه جوړو مشکلات جوړو. موږ غوښتنه دا ترې کړې چې موږ له پاکستان سره باید دوه قرارداد ولرو، یو بای لیټر ولرو د دوه جانبه تجارت لپاره، او چې دغه په بنا باید موږ دوه جانبه تجارت وکړو. ځکه تر ډیره وخته راځي چې موږ دوه جانبه تجارت د ترانزیت قرباني شوی ده. موږ وایو چې موږ دوه قرارداد باید ولرو، یو د ترانزیت لپاره کدی موږ تواګات اجازه راکړي، موږ هم باید ازبکستان ته پرېږدو، کنه راکړي موږ هم باید پرې نه کړو. او دویم دا چې موږ دوه جانبه ده، موږ موټر دې موږ توکي وړي پاکستان ته، لاور ته، اسلام آباد ته، کراچی ته، بیرته خپل توکي راوړي افغانستان ته، یا د دې موټر راځي کابل ته راځي یا دغه سي مزار ته ځي، نو بیرته توکي چې پاکستان ته ځي هغه باید ووړای شي. دویمه خبره ده ترانزیت، د ترانزیت باید دغه سي خبر وسره وسي. تر ډیره حده باید دغه تجاران، دغه ادوارو ملکو تر غوځي دې تجمن نسی چې دغه وضعیت و نسیری، دغه حالات و نسیری، او د دې لپاره تعهد موجود نه چې دغه ستونزې حل کو او دغه تجارت مخته بیایو. که څو کلو ته وګورئ، ورځ تر بلې دغه تجارت په کمېدو ده، لاندې را روان ده. وجه یې څه شي ده؟ وجه یې دا ده چې غلطې پالیسۍ د تجارت لپاره، دا بې ځایه دروازې بندېدل، دغه بې ځایه زورول او دغه فساد، دغه کرپشن، دا باعث دې کېږي چې ورځ تر بلې دا تجارت راوګرځي او انټرنیشنل تجاران له دې سیمې نه له دې تجارت مخ اړوي. ځکه دلته وختي ما ویل چې مالونه سیف نه دي او دغه لارې سیف نه دي. سل فیصد یو تاجر نشي کولای چې پنځه ورځې ورتوخي، دوه ورځې اضافه په میاستو باندې. نو دا نه دي کېدلی چې د یو انټرنیشنل کاروبار لپاره دغه مسیر غوره کړي. نو ښه خبر دا ده چې دوه جانبه طرحې جوړې شي، تګلارې جوړې شي، هغې ته دواړه ملکونه پابند اوسېږي او دا سیمه په هغه خپل جغرافیایي موقعیت بدله کړو. اوس منځنۍ آسیا د دې توکو ته ډېر ضرورت لري. دوی هم اقتصادي ورځ تر بلې
پزول ده نو دوی هم منځنۍ اسیا ته ډیر ضرورت لري اما لوسه پورې دوی د دوی تجارانو منځنۍ اسیا نه استفاده نه ده کړې ځکه د دوی تجاران نه غواړي چې دوی مال په خطر کې سي دي دوی داسې یا تاوان وکړي یا تاوان
پرې نو ولې دا وس ولې دا وس خو د دوی لپاره لارې خلاصې دي د دوی تجاران ولې نه غواړي او آیا د دوی کم مال وس منځنۍ اسیا ته صادري شي
دا چې د لکه څومره چې سیمه ته ضرورت ده او دوی ته ضرورت ده په هغه شکل باندې نه ده په هغه کومه ساته باندې چې د منځنۍ اسیا بازار ته دوی ضرورت ده په هغه ساته باندې نه ده دوی خپل په دغو موضوعاتو باندې پوهیږي دوی دغه وضعیت ګوري بنادر ګوري لاره ګوري سړک ګوري اغلته وړل ګوري نو هغه رقم نه ده برابر ځکه دلته دو جانبه قراردادونه باید موجود وي دواړه ملکونه باید تعهدات موجود وي هغه یو تاجر د غلاره ګوري دواړه ملکونه قانون ګوري وضعیت ګوري چې په تیرو شپږو میاسو کې یا تیر یو کال کې د لارې سو واره بند شوی د کوم ملحوظات په وجه بند شوی آیا کوم مشکلات په دې لارې کې دي بعد لغه بیا تجارت پکې تر ډیر هغه دغه تجارت د مګ دی افغانانو ته د دوی هم ستغه په کومه ساته باندې نو دوی کچره دوی د بازار ته ضرورت لري خودلته دې ستا سیاغل ته سیاسي وضعیت دومره خراب ده چې هغه اقتصاد بالکل تریویر سی یا بعضی افراد او اشخاص د شخصي کټو لپاره دې استفاده کوي خو خبر داده چې دواړه ملکونه تجاران جمع حکومت او دغه چې د سکتورونو په ګډه یو تګلار او یو دغه فارمر جوړ کړي چې د تجارت ورسره بلې واده وکړي نو دغه ته باید فکر وکړي چې ولې کوم خوندونه باید چې د تجارت راټیټي او راکوسه وي
بل ډېر زیات مننه سلامت او سیف خان صاحب حافظي صاحب ستاسو نظر څه دی موجود ده کوم قراردادونه یا موافقه چې د پاکستان او افغانستان او افغانستان او نورو ګاونډیو ترمنځ شته دا کفایت کوي او که تاسو هم په دې فکر کې یاست چې باید لسره په دغه غور وشي او لسره موافقه پی وشي
تر دې بریده پورې حقوقي اسناد شتون لري او پاکستان سره موافقتنامه د تجارت د جنبه شتون نه لري اما ترانزیتی قرارداد په 1955 کال کې هم لاسلیک شو او بیا وروسته د اپتا او اپتیکا هم لاسلیک شو اما په ان کې د ژمن پات نه شو نو هیوا دو سره هم زین هیوا دو سره مونږ غیدا قراردادونه لرو ترانزیت او تجارت او بل دا چې د سنتیاوی په دې کې دی چې د ورلد ټریډ اورګانایزیشن یا سازمان تجارت جهانی کې غړیتوب دی ګاندی هیوا دو نو زمونږ د یو خیګنی لري چې دغه قوانینو تابع یو او قانون قوانین نړیوال قوانین دی او ډیر روښانه شفاف او متمدنانه دی په هغه باندې باید ژمن وسیګو او خپل حق باندې ټینګار وکړو او کله چې موږ یو مقتدر مشروع او رسمي سیاسي ادرس ولرو بیا کولای شو د خپل حق څخه ګټه پورته کو او د غیصه دفاع وکړو په موجوده حالت کې چې افغانستان ډیر منځوي شوی دی او د دې چې و اوسنۍ اداره د افغانستان پر سپیډ نه پیژندلی دا ډیر ستونزمنه تجارت لپاره ترتیب لپاره او د افغانستان د حق د ترلاسه کولو لپاره ډیر ستونزمنه او تکنۍ مسله ده
بله بله ډیر زیات منن افغان صاحب پاکستان دی یو حساس لیست یادونه کوي هغه لیست چی شي د کوم اجناس پکې شامل دي
چې دا چې دوی اکثرا واخ دغه د خپل وضعیت په کتو او خپل معاملاتو ته په کتو دوی له سونه راوړاندې کوي خا خبر دا چې دواړه ملکونه په یو وار دغه موضوع حل کړي موږ مخکیم دا ویل دي دلته ګور دواړه ملکونه دا چې کوي په اساس وختو کې د خپل سیاسي ملحوظاتو په وجه بعضی پیشنهادونه را مخکې کوي بعضی بعضی خواسونه په اساس او شرایطو کې را مخته کوي چې دا باید دي کېږي چې دا تجارت تکنه شي دغه لیسونه دی کله کوی و دا وایي چې موږ ته د حکومت توګه چې د افغانستان د پاکستان لارې د غلطه در ترانزیت کېږي بیا بیرته د سرحد لارې موږ ته راوړل کېږي او په کاچاګ ډول باندې د سرحد ټول تړلې دا ټول یعنی یو افغانای بدون پاسپورت بدون ویزه نه یو کس هم نشي کولای چې د سرحد له لارې دوی ته ور واوړي. نو دغه دومره قاچاق چې کېږي په دې کې هم د دوی د ادارو لاس ده، د دوی د مسؤلینو لاس ده، فساد ده کې. نو دغه دوی باید دوی کله کله چې بانې لټوي نو دغسې موضوعات رامخته کوي. ښه خبر دا ده چې دا ټول شیان که غار مشکل کې دی ته یو فارمټ جوړ شي ورته وایي چې شپږ میاشتو کې به موږ و تاسې په دې کېنو، فیصله به کوو، په کال کې بیا دا تجارت بندیږي. کله چې زما کانټینر کراچۍ ته را ورسېږي بیا ته په ما باندې هغه بندیز لګوي. دا خو نو دا خو په تجارت کې دا په اړیکو کې پار څه باندې منفي اثرات اچوي. ته اوس د افغانستان حکومت په دې لګیا ده چې موږ بدیل وګورو. هغه بدیل باید سره مجبور نه سو، یعنی دغه سیمه باید سره وصل سي او دغه وضعیت باید تغییر وکړي. تر کله به موږ دغه سي پاتې یو، تر کله به دواړه ملکونه دغه منفي خواو ته فکر کوي. دواړه ملکونه کې باید تخصصي افراد او اشخاص، خصوصا دغه تاجران، باید سره کېني او دغه موضوعات سره حل
کړي. ډېره زیاته مننه. یو دوه اوریدونکو پیغامونه هم سره اورو، بیرته راګرځو.
د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیې لوړې شوې. د یو کیلو ګاز بیه یوه اونۍ مخکې 50 افغانۍ وه، اوس پاته 50 افغانۍ پلورل کېږي. یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې په 60 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي. یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 60 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کېږي.
تر 15 ورځې کېږي چې نرخونه لوړ شوي دي، د موټر کرایه هم لوړه شوې ده، د تیل او ګازو نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي. نو د حکومت څخه همدا هیله ده چې په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
افیسی صاحب، تاسو د دوو اوریدونکو خبرې واورېدې چې د نرخونو د لوړېدو شکایت یې کاوه. شاید یوازې د پاکستان لارې نه وي، دا د سالنګ ترمیمیږي، له دې کبله هم شاید قیمتونه لوړ شوي بي. ستاسو په نظر دا مناسب وختو چې سالنګ په دې وخت کې ترمیم شي؟ آیا دا د خصوصا د افغانستان د میوو سبزیجاتو د صادرېدو وخت نه دی؟
داسې دی چې دا سالنګ لاره شپېتو کالو یوه لاره ده چې د ظاهرشاه په وخت کې دا جوړ شوې وه، او تر اوسه پورې دا خلک چې ویل چې موږ ځینې افغانستان ستم بدل کړی دی، د ایشیا زړه ته او د ترانزیتي لویه لاره ده او سلولارې دي، دا ټول بات و. دوی دونه نه شو کولای چې یو بدیل تونل یا بل کرخه د دغه سالنګ تر څنګ جوړ کړي. دوی بل چاره نه درلوده، دا لار بالکل د استفادې وړ نه و، په دې خاطر دوی مجبور و چې
نه. یعنی منظور دا و که دا لاره په پسرلي کې مثلا جوړوي، په ساور کې جوړوي، شاید هغه وخت د افغانستان د محصولات نه و، یعنی نه میوې رسېدلې وې نه سبزیجاتو، شاید په هغه وخت کې به دا ډول مشکل نه پیدا کېدو. که څنګه
داسې و چې دا لاره بالکل ویجاړه شوې وه، هیڅ شی ورته نه و پاته. دا ټول خلک دین شکایت درلودل، ډېر ګاډي ورانېدلې، خرابېدلې، تخنیکي ستونزې پیدا کولې. نو په دې خاطر دوی مجبور شول چې دا کار وکړي. اما ستاسو خبره صحیح ده چې باید ښه کار په ښه موقع کې باید ترسره شي، اما دا موقع محاسبه سمه نه وه، ځکه چې دا نه یوازې د میوې فصل وه، پاین زمان که زمان نور زراعتی محصولات هم پا دغا وقت که تلسکی گی او رکل ورطا بین الولایتی که دیر سنزن شوی است، کرایه دیر جگه ده، ده دری شکری لاره دیر اگده ده، و پاین زمان که خامه سلک ده، حال تم ده لوی گادی نیشت دیه. نو پا دی خاطر ده سنجشونه باید مخی لمخی شوی وی، خو متاسفانه که په افغانستان کې دونه پلان وي او دونه سنجش وي، خو بیا افغانستان
په هغه حالت نه رسیدل. بله صاحب، اوس هم هیله ده چې لکه څنګه چې وعده کړې ده هغومره ژر دا لاره جوړه کړي او دا مشکل رفع شي او ګوندې د خلکو مشکلات هم کم شي. ډېره زیاته مننه د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي زرخ شافیزي، د افغانستان د ځکني ترانسپورت شورا مرستیال او د سکرو سوداګر محمد نبی افغان، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس او ملي سوداګر خانجان علي کوزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.
ورزی